Hasta pasit.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر مو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم. د طالبانو حکومت هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند د باګرام هوایی ډګرې چین ته سپارلې ده. د دې حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویل دي چې چین ته دغه هوایی ډګر د سپارلو په برخه کې هیڅ ډول تعامل نشته ده. مجاهد دا خبره د ملي تلویزیون د ایکس ټولنیز شبکې سره د باګرام د هوایی اډې او د امریکا سره د طالبانو د اړیکو په حق له د بحث په یوه برخه کې کړې ده. مجاهد ویلی دی افغانستان یو آزاد او مستقل هیواد دی، د هیڅ یو کوم هیواد سره داسې تعامل نه کوي چې د خپل خاورې اختیار نور ته ورکړي. د باګرام هوایی ډګر د افغانانو په لاس کې دی. د امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ درې ورځې مخکې د اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو په وخت کې ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر د چین لخوا اداره کیږي. د تاجکستان امنیتي مقامات ویلي دي چې د اسلامي دولت داعش پنځم لاټړي چې د دې هیواد په یو زندان کې بندیانو هغه وخت ووژل شول چې د زندان نه د تیښتې په وخت کې د زندان په ساتونکو د چاقو گزارونه وکړل. د داعش ډلې په 2019 کال کې په سوریه کې ماتې خوړلې، مګر د داعش خراسان په څیر ځنو څانګو خپل فعالیت جاري ساتلې دي. تیر کال د دې ډلې غړو په ماسکو کې د کنسرتونو په یو تالار کې خونړې برید کړی وو. د تاجکستان د امنیتي قواو یوې منبع رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د خزندانیان د داعش او سلفي جهاد د غورزنګ سره د تړاو درلودلو له کبله مجرم پیژندل شوی وو. په دغو دواړو ډلو باندې په تاجکستان کې بندیز لګیدل دی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د څانګې ځینې محصلین وایي چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدلو نه وروسته د دغه پوهنتون فعالیت هم بند شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان په اساس چې ټول نړیوال مرستې درې میاشتې بندې دي، د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه اغیزمن شوي دي او څرګنده بیلګه په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون څنګه ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. ټاکل شوې ده چې د اسرائیل صدر اعظم د سه شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د شنبه متحده ایالاتو ته راغلی ویلی دی د جمهور رئیس ټرمپ سره په غزه کې په حماس د خپلو بریالیتوبونو د ټولو یرغملو په خلاصون د ایران سره د ټولو نیابتي ترګرو ډلو د ځپلو لپاره په اقداماتو خبرې وکړې. هغه وویل اسرائیل کولی سي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د پام وړ مرحلې ته به یې ورسوي. جمهور رئیس ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړی دی هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی. دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحله ییز اوربان په دوهم پړاو خبرې وکړې. خو د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ضمانت نسی کېدی چې په غزه کې کاواک اوربان دې دوام وکړي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د اوکراین په نظامی بیانیه کې ویل شوی دی چې د روسیې پاوز بیګا په اوکراین د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي، مګر اوکراینی قواوی اوه دیش ډرونونه لمنځه وړي دي. روسیې په داسې حال کې دا تازه بریدونه کړی دي چې کیف له ماسکو سره د سولې د پاره د واشنگټن پلان د فبروري په درېمه هغه وخت رد کړ چې جمهور رئیس پوتین د اوکراین د جمهور رئیس سره د خبرو غوښتنه رد کړه. کیف ویلی دی چې د متحده ایالاتونو د سولې طرحه اوکراین ته سولانه شي راوسته. ټاکل شوی دی چې د سوریې موقت جمهور رئیس احمد شره د فبروري په څلورمه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وګوري. احمد شره د سعودي عربستان نه ترکیې ته ځي او تمه ده چې غرمه مهال انقرې ته ورسیږي. ترکیې د بشار الاسد د رژیم سره اړیکې نه درلودې او د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. توقع ده چې د اشره او اردوان ترمنځ په دې خبرو کې د سوریې په بیا رغونې او د کردانو په مسلې بحث وشي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دی چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ په خارج کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا له اصلي ماموریت نه وتلې ده. دغه وزارت بیګاش په بیان کې ویلي دی چې دا اداره د امریکا د ملي ګټو د اساساتو سره سمون نخري. د دې بیان لمخې جمهور رئیس ټرمپ د یو اس ایډ د فعالیتونو د خصمون د پاره د دغه ادارې ریاست موقتاً د بارنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته سپارل دی. او د تاجکستان پایتخت نزدې وحدت نومي زندان کې د بندیانو په خونړۍ بلوا کې لږ تر لږه درې بندیان مړ شوي او څو ساتونکي ټپي شوي دي. د خاور خبری آژانس د راپورت لمخې دغه پیخه د وحدت د خار په زندان کې هغه وخت شوه چې څو بندیانو په تیرو وسیلو د زندان په ساتونکو برید وکړ. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه بود امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. لومړی به دا رپورټ واوري. د فبروري څلورمه د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال په کې په زرګونو کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. وحید فیضی په دې باره کې رپورټ جوړ کړی دی.
د فبروري څلورمه د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. سکال د دې ورځ شعار د سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. سرطان په نړۍ کې د زړه او د رګونو د بندیدو له ناروغۍ وروسته د انسانانو د مړینې دویم ستر لامل دی. د روغتیا نړیوال سازمان د احصایې له مخې هر کال په نړۍ کې نګدی لس مینه کسان د سرطانی ناروغي له عمل امري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې سرطان یو مرګونی ناروغي ده. ولې په نیک مرغه په دغه څو تیرو لسیزو کې په دې برخه کې نړیوالو ډیر زیات تحقیقونه کړي، کاري کړي، وسی دغه ناروغي حتی د درملنې وړ ده، قابل د کنټرول ده، په دې شرط چې په وخت تشخیص شي او په سمه توګه درملنه وشي.
د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ د معلوماتو مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15,000 کسان ته رسیدو. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشوال له کبله له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 85% راپور شوی دی.
شمیري ښیي چې هر کال تقریبا 40,000 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي. ولې د روغتیا وزارت چې په افغانستان کې په دغه برخه کې یو څه فعالیت کوي هغه وایي چې تیر تقریبا د 2 کلونو کې، یعنی هر کال کې د 40,000 کسانو نه زیات په دغه ناروغي باندې اخته شوي.
د ډاکټرانو د معلوماتو پر اساس په نارینه کې تر ټولو وژونکي سرطانونه د سږو، پروستات، کولمو، مقعد، پانکراس او ځیګر سرطانونه دي، او په خزو کې بیا د سږو، سینې، کولمو، مقعد، پانکراس او تخمدان سرطانونه په ترتیب سره تر ټولو زیات وژونکي سرطانونه دي. ډاکټران وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی کم دی او د سرطان ناروغۍ سره د مبارزې لازم امکانات نشته.
زموږ مشکلات دونه زیات دي چې خلک اته خپل هغه د ځان په باره کې د تحمل کچه دونه لوړه ده چې خصوصا خزې بشرګان چې راځي دلته اغه سرطان اخیری مرحله ته رسیدلې د شرم لواجه یا د کلچر لواجه دوی خپل نارینه ته حتی نه وایي چې زه سم مشکل لرم. مثلا د سه مریضان راغلي چې یو تی مکمل لمانځه تللې، یو غټل سر یا زخم پات شي او بل ته سرایت کړي، تخرګونو کې ودوات شته، نفس تنګي ورته پیدا شوه، بل لاغینه چې د خپل لویدل بیر راغلي شفاخانه ته زموږ چې زه سرطان لرم.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشوال له کبله وروسته پاتې دی. خو اوس په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې ځینې مرکزونه جوړ شوي چې ناروغان خوښ دي چې په کور دننه درملنه روانه ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل، او د آشنا رادیو خبرونه په 4.5 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا جا آشنا رادیو اوري. د افغانستان د سکیټ بورډینګ یو شمیر لوبغاړي د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته له هیواده وتلې دي او اوس یې ځان ته جلا ژوند جوړ کړی او په ګډه هڅه کوي چې ورزشي فعالیتونه ولري. دوه لوبغاړي مصور خانزی او نسیمه زیرک په فرانسه کې دي. د دوی د فعالیتونو او ژوند په اړه دا راپورټ واوري.
په فرانسه کې د لاروزر په واورین غرونه کې دوه افغان سنو بورد لوبغاړي نه یوازې هغه سپورت موندلې چې دوی خوښوي، بلکې هغه ازادي هم موندلې ده چې دوی ورته خپل هیواد پریښي او کډوال شوي دي.
کله چې زه په افغانستان کې وم، سنوبوردینګ هغه څه و چې زه یې په خطر کې واچولم، خو همدا سنوبوردینګ و چې زما ژوند یې هم راوژغوره او همدا لامل دی چې زه اوس دلته یم او هیڅکله به له دې کاره لاس په سر نه شم او زه به دې ته دوام ورکم.
نسیمه او مصور یو وخت په افغانستان کې د اړینو لارښوونو او بنسټونو نشټوالي سره سره د یوټیوب په څیر چینلونو له لارې د سنوبورد مهارتونه زده کول او د هندوکش غرونو په سپینو او درنو واورو کې د سنوبورد ورزش په کولو بیا هم خوښي او آزادي احساسوله.
موږ په افغانستان کې سنوبورډینګ د جګړې او منفي ټولنیزو حالتونو سره د مبارزې وسیلې په توګه کاروله، ځکه چې افغانستان د 40 کلونو جګړو تجربه کړې وه او موږ یوازې هڅه کوله چې د وداس شي په مرسته بدلون راوړو چې خلک یې ومني او له هغه څخه خوند واخلي او له دې لارې موږ تل هغوی ته وایو چې نور جګړه نه ده په کار، موږ باید خوند واخلو، موږ باید ژوند وکړو، دا ژوند یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره.
د خانزی لپاره سنوبوردینګ د بوختیا یا ساعت تیری وړاندې د مبارزې او مقاومت عمل و، خو کله چې طالبان بیا وقت ورسیدل دا فعالیت د دوی لپاره ناممکن شو، خصوصا د نسیمی لپاره، ځکه د دوی په آند طالبان دی ورزش ته د غربي ورزش په نظر ګوري. نسیمه او مصور کله چې په پاکستان کې د وی سیالی لپاره تللی وو له ویکتور دیوید سره آشنا شول، چې وروسته بیا د دوی د ژوند د ژغورلو وسیله هم شو. دوی د 15 نورو سنوبوردرانو سره د ویکتور د سنوبوردانو همغږۍ د ټولنې په مرسته تر فرانسې ورسیدل.
ما واقعا غوښتل چې له هغوی سره مرسته وکړم. دغه ځوانان چې زما په شان دي سپورت سره مینه لري، دا غیر منطقي و چې په 2020 کال کې هغوی ته یوازې د یو داسې سپورت لپاره تهدید متوجه و چې ماته یې هر څه راکړي دي.
دا کیسه د افغانستان د هندوکش له غرونو د فرانسې تر واورینو غرونو پورې د سنوبوردینګ ورزش دی چې دا ډول افغان ځوانانو ته یې آزادي ورکړې چې یو وخت یې یوازې په خپل وطن کې تصور کولی شو. که څه هم دوی له خپل وطن او مینو څخه بېځایه شوي، خو دوی هغه څه موندلي چې هیڅ رژیم یې ترې نشي اخیستلی او دا په سنوبوردینګ کولو کې د آزادۍ احساس دی. کالیا رنان رستانی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ارمنو ریدونکو، افغان زده کوونکو ته د اوټریچ په نوم یو نړیوال نا دولتي سازمان هغو افغان نجونو ته چې ثانوي زده کړې یا تحصیل یې نیمګړی پاتې وي د انګلیسي ژبې د وړیا زده کړو په ګډون یو لړ مضامین تدریسوي. د دې سازمان د ادارې پلاوي مشر لوسی پیرس زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په خبرو کې د دې سازمان د پروګرام په اړه داسې ویلي.
So Afghan female student outreach افغان جنو ته د اوټریچ بنوم سازمان افغانستان پانتون کې هغه جنو چې په خوای ذکر کولې چې اوس پانتونو کې تحصیل ته چمتو دي تدریس ورکړي. د دې ادارې د زیاتره پروګرامونو مخه د پانتون د آمادګۍ کورسونه دي. د دې معنا دا ده چې هغه مضامین چې موږ یې تدریسو هغه کې د پانتون د مضامینو او د هغو زده کوونکو لپاره چې انګلیسي مورنۍ ژبه نه ده د هغه لپاره د انګلیسي ژبه تدریس شامل ده. لدې عمل زمون ټول مضامین زده کوونکو ته تنقیدي فکر ورکولو په روحیه کې روزل په انګلیسي د څېړنو یا تحقیق لیکلو او یا هم د اکاډمیک انګلیسي زده کول دي. موږ د سمزامین حمله روچې زده کوونکو ته د چېډونو تر سره کول ورزده کوي. سره لدې چې اوس مهال افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ده، دا ټول مزامین د هغو زده کوونکو لپاره چې غواړي د پانتون په کچه تحصیل وکړي مهم دي.
تاسو په خپل پروګرامونو کې زده کوونکو کې څه ډول شامل وي؟ تاسو دغه زده کوونکو ته څه ډول ځانونه رسوي؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده. موږ لومړی سر کې د افغانستان له بیلابیلو برخو نه تر سلو زده کوونکو په خپلو پروګرامونو کې شامل کړل. زموږ له رضاکارانو نه یوې په بیلابیلو ولایتونو کې د عامو خلکو سره اړیکې درلودې. تر هغې وروسته خبره خوله په خوله خوره شوه. نو دا مهال موږ 800 زده کوونکي لرو او تر شاوخوا 3500 نور زموږ د منتظرینو په لست کې دي. دوی منتظر دي. دا ټول زده کوونکي دي چې نور ته په افغانستان کې د دې پروګرام په اړه احوال ورکوي.
بل پوښتنه ستاسو د کارونو تخنیکی اړخ دی. لدې عمله چې تاسو زیاتره تدریس په انلاین بڼه کوي او افغانستان کې زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، دغه چاره تاسو هم له ستونزو سره مخ کوي؟
موږ چې کله په لومړي ځل د 2023 کال په اوړي کې خپل پروګرامونه پایل کړل، موږ له دغه ستونزې سره مخ شو. زموږ زیاتره زده کوونکو نه شو کولای چې یا سیستم ته ورننوځي او یا هم په سیستم کې د زیات وخت لپاره پاتې شي. له دې امله موږ د دې کار لپاره پیسې راټولې کړې او اوس موږ خپل زده کوونکو ته د انټرنیټ ډیټا ورکوو. دوی کولای شي له خپل ګرځنده تلیفون له لارې آنلاین زموږ د سیستم سره وصل او زموږ له تدریس نه ګټه پورته کړي.
وروسته له هغه چې ستاسو زده کوونکي له دغه پروګرامونو فارغ شي، د دوی لپاره بل مرحله څه ده؟
دا یو ښه پوښتنه ده، ځکه موږ دوی په یو ډول له خپلو پروګرامونو نه فارغوو. دا ځکه کله چې دوی زموږ د انګلیسي ژبې د تدریس له پروګرامونو فارغ شي، دوی د ټوفل یا د ډایلنګو ټولګیو کې باید ګډون وکړي او پانتون کې د شاملېدو د آمادګۍ له ټولګیو نه فارغ شي. دوی دې ته چمتوي چې پانتونونو ته په آنلاین بڼه خپل درخواستونه ورکړي تر څو د لیسانس په کچه خپل تحصیل پیل کړي. موږ پانتون نه یو چې دوی فارغ کړو. دوی باید نورو ځایونو ته د تحصیل کولو لپاره اسناد ورکړي. له دې امله دوی دغه مهال له افغانستانه د باندې پانتون کې خپل تحصیل ته چمتوي. دغه زده کوونکي بیا سکالرشپونه او زده کړو پیلولو ته چمتوي، خو هغه زده کوونکي چې افغانستان کې پاتې کیږي دوی په خپلو اړینو مهارتونو کار کوي. نو پوهیږم چې دوی به پانتون ته لاړ شي او کنه. د دوی اکثریت غواړي چې لوړ زده کړي وکړي او د دوی لمنځه له هغو سره چې غواړي زده کړي وکړي موږ به له هغو سره کار ته دوام ورکو.
ډېری هغه نجونې چې افغانستان کې په خوا په پوهنتونونو کې په تحصیل بوختې وي اوس مهال له افغانستان څخه د باندې ژوند کوي. آیا تاسو په خپلو پروګرامونو کې دغه نجونو ته هم د ګډون اجازه ورکوئ؟
یوه بله ښه پوښتنه. زیاتره وخت موږ له دې پوښتنې سره مخامخ کیږو. موږ په هغو نجونو چې افغانستان کې اوسیږي تمرکز کوو او ځینې هغه افغان نجونې چې په پاکستان، قرغیزستان او نورو ځایونو کې دي هغو سره هم رسه کوو. که افغان نجونې د زده کړو نور فرصتونه لري، بیا موږ دوی ته خپل روزنیز او تعلیمي خدمات نه ورکوو. موږ یوازې د هغو نجونو سره مرسته کوو څوک چې په خپل چاپیریال کې تحصیلي فرصتونه نه لري، په ځانګړي ډول هغه نجونې چې د افغانستان دننه دي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره پر مکسیکویي او کاناډایي محصولاتو ګمرکي تعرفې د 10 ورځو لپاره وځنډولې. دغه اقدام وروسته له هغه وسو چې دواړو هیوادونو په سرحد کې د ډیرو اقداماتو د ترسره کېدو ژمنې وکړې. د بلې خوا پر چینایي محصولاتو د امریکا ګمرکي تعرفې پرون د سه‌شنبې په ورځ عملي سوې. نور حال پر پټ کووري
د رواني اونۍ په پیل کې د ولسمشر ترامپ لخوا د تعرفو د اعلان تاثیرات په اوتاوا، مکسیکو سیټي، بیجنګ، نیویارک، هانګ کانګ، سویل او تایپی کې احساس شول. په ټوله نړۍ کې مارکیټونه د دوشنبه په ورځ وروسته لږ راوغورځېدل چې ترامپ پر مکسیکو او کاناډا 15% او پر چین 10% ګمرکي تعرفې وضع کړې. ترامپ د دوشنبه په ورځ د مکسیکو سره د هغه توافق په اړه وغږېږي چې لمخې پر یاد هیواد د 10 ورځو لپاره تعرفې ځنډېږي. دا توافق د دې په بدل کې شوی چې مکسیکو به له امریکا سره په سرحد کې د غیر قانوني کډوالو او غیر قانوني مخدره موادو مخه نیسي. له دې اعلان وروسته مارکیټونو یو شمېر تاوانونه جبران کړل. ترامپ همدارنګه د دوشنبه ناوخته پر کاناډا هم د تعرفو د ځنډېدو خبره وکړه.
موږ باید خلکو د راتګ مخه ونیسو. موږ باید فنټانیل ودرو. په دې کې چین هم شامل دی. فنټانیل سه کال حداقل 200,000 کسان وژلي دي. دا د مکسیکو او کاناډا له لارې د چین له خوا راستول کیږي. هغوی باید دا ودروي. که هغوی دا ونه دروي نو تعرفې به نورې هم سختې شي، ډېرې سختې.
د مکسیکو ولسمشر هم د دوشنبه په ورځ هیله مندي وښوده.
زه ډاډه یم چې په روانه میاشت کې به وکړی شو چې ستاسې خلکو او د مکسیکو خلکو ته ښه نتیجه ولرو. دا د توافق نتیجه وه. دا ښې او له درناوي ډکې خبرې وې.
د اقتصادي چارو شنونکي وایي مصرفونکي به د فشار احساس وکړي. هغوی تاریخي مشابهتونو ته اشاره کوي.
دا موږ ته 1930 کال را په یادوي. که داسې په یاد وي، تجارتي جګړه د ګریټ ډیپریشن یعنی لوی نړیوال اقتصادي رکود د لا زیات لامل شوه. ځکه په ټوله نړۍ کې اقتصادونو داسې اقدامات وکړل چې د وارداتو مخه ونیسي. په اوږدمهال کې بلوړې تعرفې په مجموع کې د نړیوال تجارت د کمیدو لامل شي او دا به په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژۍ د نوښتونو په برخه کې رقابت او پراختیا کمه کړي. دا کولی شي په اوږدمهال کې د امریکا او نړیوال اقتصاد وده راکمه کړي.
په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر د دوشنبه په ورځ وویل چې بیجنګ به د بدیل لپاره د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته مراجعه وکړي.
موږ په دې باور یو چې دا د تجارت د نړیوال سازمان د مقرراتو څخه سرغړونه ده. له همدې امله چین د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت کوي. دا به ممکن موږ هم اړ کړي چې ورته اقدامات وکړو. اجازه راکړئ په دې هم ټینګار وکړم چې په تجارتي جګړه کې ګټون کوي نشته.
ولسمشر ترامپ منلی چې دا اقدام کول شي قیمتونه لوړ کړي، خو هغه زیاته کړې لوړې تعرفې خپل ارزښت لري او د امریکا د پیاوړتیا لامل بشي. د نیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. د اسرائیل او حماس د اوربان له امله سلګونو زره کورنۍ بې ځایه سوي. فلسطینیان بیرته شمالي غزې ته ستانه سوي دي. د ګڼو خلکو کورونه ویجاړه سوي دي. په دې باره کې نور حال د خبریالي لینډا ګاردیسن د رپورټ په پښتو ژباړه کې واوري.
امجد ابو اجنا بیرته خپل کور ته ستنېدو ته ډېر لیواله وو. دای د خپل کورنۍ سره د جګړې له پیل نه د غزې د شمالي برخې د بیت لایحه نه بې کوره شوی وو. دوی په دې وخت کې 15 ځله د خپل استوګنځي سیمې بدلې کړې او په پای کې تیرونی د سلګونو زرو نورو کډوالو سره بیرته د غزې له جنوب نه شمال ته ستانه شول.
زموږ لپاره دا ډېره سخته وه چې په زوره له خپلو کورونو ویستل کېدو. یو ځای کې به مو یو دوه میاشتې تیرې کړې او بیا به مجبوره شو چې بل خوا لاړ شو. هر څه چې به مو د سرپناه لپاره جوړ کړي وو هغه به راڅخه شاته پاتې شول.
د ابو اجینا ترور او پلار معذوره دی او دوی یوازې یوه ویلچیر چوکۍ لري چې دا یو بل زحمت وو. ابو جینا له جګړې نه مخکې په اسرائیلو کې کار درلودو، اوس بیکاره شوی دی خو بیا هم بیرته خپل کور ته راستنېدو ته خوشاله دی.
موږ دغه ورځې ته ډېر انتظار کړی دی. موږ غزې ته راستنېدو لپاره اوږد مزل وهلی خو دلته وضعیت ډېر خراب دی.
هغه هیله درلوده چې د اسرائیلو په حملو کې به د کور خوندي پاتې وي.
اول ما فکر کاوه چې زموږ کور به روغ پاتې وي یا کېدای شي لږ خراب شوی وي. د جګړې له کبله د مخابراتو نظم له منځه تللی، هیچ چا سره رابطه نه کېده. اوس چې بیرته راغلم نو ګورم چې کور مې مکمل له منځه تللی دی.
د هغه نه کرنې لور یوازې دا ارمان درلود چې کله به بیرته خپل کور ته ستنېږي.
موږ هیله لرو چې زموږ کور په بمبار کې نه وي خراب شوی خو اوس هیڅ هم نه دی را پاتې. زه بس غواړم چې دا جنگ نور ورک شي. زه نور د بمونو او چاودنو غږونه اورېدل نه غواړم.
سامیه سلیمان هم د غزې په جګړه کې بې کوره شوی وه. هغه وایي چې بیرته خپل کور ته د ستنېدو په وخت کې زړه نازړه وه.
یو زړه مې خوشحاله او بل مې خفه. خوشحاله په دې وم چې بیرته خپل کور ته ستنېږم او خپه په دې وم چې زما ورور په دې جګړه کې وژلی شو.
د حماس د روغتیایي چارو څانګه وایي چې د 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه وروسته په پیل شوې جګړه کې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. دا جګړه هله پیل شوه چې کله حماس په اسرائیلو کې 1200 اسرائیلیان ووژل. د جګړې ټول طرفونه په دې موافق دي چې د غزې بیرته رغول یو ستر کار دی. د فلسطینی مامور په وینا د غزې بیا رغونه 6.5 میلیارد ډالرو ته عاجل ضرورت لري ترڅو بې کوره شویو خلکو ته موقتی سرپناه جوړ شي. خو د غزې بیرته جوړول به کلونه کلونه وخت ونیسي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
سیده د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.